السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو او پروانه خبری خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسيونو حکومت نیوکه کوي چې تر دم غړې پورې نه ده توانېدلې د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي. دا به هم اوري چې د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی. دا نور مهم موضوعات رواني او ساته خبری خبرونه برخه ده. خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی. د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړي دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه. د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو شمېر مثبت پیښې ثبت شوې او یو هم تر څېړنې لاندې ده. خغلې فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د وای موګلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدا ډول خلکو غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د وایروس د لا پراخېدو مخونی سي کچیر موګ د دې وایروس د مخنیوي لپاره حالې ازلی ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو ویشت ته رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې سب شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي چې افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه وښول نشي طالبان به خپل اهداف کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. خغلی نبیل پر سیاسيون هم نیوکه کوي چې د ټیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یو روخانه دریز اعلان نه پیدا کړی. د وای زموږ سیاسون څه کار دی چې یو کال کېږي چې کل دلته او کله بل ځای سره راټولېږي. لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپل د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ. راشي اوس مو رایه وګورئ. د ملي امنیت په خوانی رئیس له سیاسيونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نشي. د هرات سیمه ییز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پرتګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه لیکلي سیمه ییز ادارې د ملي بسونو په ګډون د خارجي ترانسپورت پر ټولو ډولونو بندیز لګول او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې لری سی مخار ته راځي خپل سیمو ته ستانه کړي څو په خار کې د غنی غونی مخه ونیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دند هم سپارل چې په خار کې د بایو د لوړې دو مخه ونیسي او همدارس د افونیت ضد موادو په وسیله د هغه سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلا بندر لراري افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې یو لس افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي رادیو ته وویل د سرتیري تیر شپه محل ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لوی لارې په اوږدو کې د سلاخانه په نوم پر امنیتي پوستي برید وکړ. خغلی کبیری وایي په دې نښته کې یو لس افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. د زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفې موټرو ته هم اور اچولی او یو یې ولاده. د خور والی غلام ناصر خادی له ازادي رادیو سره په خبرو کې نخته تایید کړو د پیخي د تلفات په اړه څونه ویل طالبانو پر دې پوسټي تیر ورځ هم برید کړو چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اگر بیا د فاریاب سیمه ییز چارواکي وايي په دې نخته کې د جګړې کې په د فاریاب په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نخته شوی. چارواکي وايي په دې نخته کې د جګړې کې لوري او سربیره ملکی خلکو ته هم زیان اوخته دي. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د نخته په قیصار دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوی دی خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاته بول شوی دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایروس 500 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبت پیښو شمیر شپږ او یو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قول لیکلي لدې کسانو سره ډیر شمیر په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنیو وایي د وایروس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 490 ته ورسید چې 40% لس یې په بلوچستان، لوري گلگت بلتستان او یوی پلاهور کې ده. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوخته ده. د کورونا وایروس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د سرایت مرکز بللی دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایروس د اخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمېره ده. دا و د دې ساعت لنډ خبرونه. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 12.9 او د اف ام په 0.15 چپا په لویو خارونو کې پرانغ اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم اوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوی دی. لدی مهم خبرو چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې پاره سوای
ذهنیت سازی یا فکر جوړونه د لپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانه یو کتابتون.
او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې امریکا د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمیر خارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزا مخبرو یو شمیر نور خبري موضوعات هم را سره شته. که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. کولای شئ چې زموږ خبرونه پر ژوندۍ پاڼه زموږ پر وې پاڼه هم واوري. زموږ آدرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکو پلاوی باید ټول ګډونه وي، خو حکومت ورسره تر اوسه په دې خبري نه دی کړی. بل خو بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکو پلاوی نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکو پلاوی د بشپړېدو خبره کوي، یو شمېر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غنی حکمت ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
په دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار واغه سي تفاهم نه ده شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیئت د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، او لتر اوسه په دې برخه کې هیڅ نه خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي شوي او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 15 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیچ کس مشوره نمی کنه.
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولای سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دوو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه ردو بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی نهایي سوی او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهایي سوی، مشورې پې سوي دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د همدې میلادي میاشتې په 10 د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اوریدل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایله طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکې پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. اخوا بیا د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوکه کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکې پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړې دي. ښاغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یو خوله نشي، طالبان په خپلو اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپلو خبرو په دوام باندې دې ته هم اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغې قدردانی وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. ښاغلي نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک سایل کیږي، افغان لوري نږدې 40 کاله قرباني ورکړي، خو نورو خلکو ته هم وسلې توزیع کیږي او همدارنګه پیسې ورکول کی، خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېرې لوی غونډې کې په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلاره نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسني بحران څخه وباسي. هغه سیاسیون تورن کړل چې خپل د اوسني بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کاله سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوی رایې وښوده چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. ښاغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلی د خلکو غږ واوري او تر خوا یې هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څه ډول چې وړاندې مې هم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کرونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی او ویلي دي که جدي مبارزه ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د اماډي کو او ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوی وشي. د ولسمشر سلاکار د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د 5 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
له هغه وروسته چې په هیواد کې 15 نورې تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د امریکا ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه پورس وویل
از زمینجا میخوایم اعلان بکنیم
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. له ټولو راټولیدو چې د خلکو ګڼګونه پکې رامنځته کیږي باید مخنیوی وشي. زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ نه داده چې د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه پکې لغوه کړي.
ښاغلی عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او که چا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورټ ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي تر څو د خلکو راټولیدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې وشمیر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولیدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولیدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولیدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولیدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو. له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي له ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې تېر ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. که له وی خوا د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغواو تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځنډیدلې ده، بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبه یادیږي او تر ډېری مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې مانځل کېږي، د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکات هیڅ مراسم نه کېږي. مجیب حبیب زئی پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري.
سره له دې چې نوروز ته د ګوتو پشمیر ورځې پاتې دي، خو بلخ ځای چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نیم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره له دې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی و، خو د جمهوری ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي. د یادې ادارې مرستیال عطا محمد صحو ازادي راډیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لا زیات خبرېدو د مخنیوي لپاره تصمیم نیولی چې دا مراسم ملغا شي. صحو وویل تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس یو ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یوه پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤول امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحمو ځایونو او فرهنګي ناستو کې له حضور څخه ډډه وکړي او همدارنګه روغتیایي توصیې د جدي رعایت کړي. سره له دې چې په بلخ کې د نوروز جشن مانځل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی، خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی. دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي، خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روضې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن مانځل کېده د حضور اجازه ورکړي. سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی.
سره لدې چې باندېزونه لګېدلې موږ غواړو چې موږ ته اجازه راکړي چې د راز دننه فضانه د نوروز په ورځ ګټه واخلو او ترې مستفید شو.
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنو نه یوازې د نوروز پر جشن بلکې پر ورزشي سیالیو، فرهنګي ناستو او د بلخ هوایي ډګر پر فعالیت اغیز کړی او بندیزونه پې لګېدلې دي. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کویز 19 اغیز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوری په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لوی ښارونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کښېني د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودروو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخته له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډیر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انټونیو فوچی چې د عفونی ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 4 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,240 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایتالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د ایروپورونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د رواني اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده، ایتالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 80,000 اوخته. خو د هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس د دغه وایروس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایروس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډیر اغیز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانه اعلان کړی چې سود به 0 تر راښکته کړي او د ارزښت پاڼو پر رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسی بیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځې په هغه ولایت کې د یو پخوانی جهادي قومندان زوی 2 کسان وژلي دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل په خده دوه غیر مسؤل وسوالو کسانو ترمنځ شوی چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د ولایت د پولیسو مسؤلار وایي د پیښې عامل سیمې تښتېدلې خود نیولو حادثې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین پرابور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په ډزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
د سلام فرداز بچه پسر خواجه‌نبی بوده بچه حاجی مهدین میگه همراه با یک بادیگار روش
هو فرداز تو خواجه‌نبی زوی دی دو حاجی مهدین د زوی او د دل ساتون کو سره چې تستون زلرله ترمنز لفظی شخړه شوی او بیا دوړه د فرداز لوخه په دزو وشتل شوی او مړ شوی دی دا پیخه واقعیت لري
د پروان ولایت مسؤلین وای د پیخ عامل لسیمه تختیدل او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره ونیسي د پروان د سیمیزو چارواکو د معلوماتو لمخه 13 ورځ د وجل شوی خپل خپلوانو د چارکار په خار کې مظاهره هم کړیو ل پولیس غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري د وجل شوی ورور احمد آزادی رادیو ته وویل
دو شهیدان شوی یو می د ماماز یو بل می ورور و د خواجه نبی زوی ور سره مخ کیږي دوړه وجنی ټول خلک لیدلای له دولت مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته وسپاري
احمد دا هم وای که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهره به وکړي او لوی لارو ته به راووزي په خاطر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی رادیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلې خو پولیسو هسې تیزې کړي چې ژر یې ونیسي
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي خلک را سره همکاري کوي ډیر ژر به ونیول شي تاسې ډاډمن اوسئ
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی آزادی رادیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې داخل و او که نه خواجه نبی صدیقی وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
او دلمو چې د پروان ولایت چارواکي مندي چې 13 ورځ په دې ولایت کې دوه پخوانی جهادي د یو پخوانی جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلې دي کونړ ته ځو که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلری خو خلک وایي برېښنا نه لري که څه هم په دې ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د مناګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 15 کلونو بشپړ شوی وای خو له 2 کلونو وروسته به هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی روحلا انوري هم دا موضوع تعقیب کړي
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي له حکومت پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي د دوی په خبره چې د زیاتو او پرلپسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه خو د 2 کالو په تیریدو لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي خلک وای هر میشت چارواکی ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یادې فابریکې چارې تکمیل او په برېښنا به یې د خلکو تورتم کورونه رڼا شي د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
حسنی وارث پلس هاوس زموږ سره سیوادي وکړي چې دا د تنشدي ورځ کې ابتتاح ده د سلمي کلیزي چې کله المنزل کېدل د ویل چې دا ته موږ یو مجلل پروګرام نشو ابتتاح وي ټول خلک هم دې ته خوشاله چې پاتشتم د اسد مانی و د ازادي ورځ د بل بز موږ د مناګي برېښنا باندې چې د ابتتاح وي کورونا بمرنا شي خار برنا شي نور سہولتونه چې کوم د برېښنا سره راځي هغه ټول موږ ته برابر شي یو څو ورځې مخ وارث دا وعده موږ ترلاسه کړل چې ورځو کې د مناګي برېښنا بند ابتتاح ده برېښنا راځي خو هغه لس ورځې تقریبا د میشته ورسېدلې
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمتوګه نه دا رغول شوی کوم ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغه پری هم اوس نه پوهیږي چې تری څنګه ګټه واخلي
وای دا برق کې چم اساسي ستونزه ده چې چالانی کې وي پړقيږي او صحیح برق نه وباسي نو هغه کوم انجنیران چې ایرانی وي هغه راغلي دغه په دې سیستم باندې اوس نه پیږي ایران دي چې سپوګو او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوزي خې دغه چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړي شي او خلک به ته مستفید وي کوم د شه حالات فکر کوم نور دی واټونو ته راوځي د خپل حقوق پښتنه وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مانی چې ولسته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بشمیره ژمنی کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختمانی شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصيږي.
سخت هیله مې و، سخت ارزو مې و چې د فابریکه په کار پیل وکړي او د اسداباد شاوخوا کلی روښانه شي. شرکت پاک لمې درې واره خپل جلالت ماب جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولای چې دې شرکت په توان کې نسته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې دا ده چې دا قرارداد پسخه کې دای څرنو علي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دا غا توربینونه د اصلاح په توانو سره بیا غا غره پیدا شي. نو کار جدي روان دی وګورستي کېږي. زه ډېر ستړی کړم.
د تیر په څیر موهڅه وکړه چې د ساختمانی شرکت کوم مسؤل پیدا او تری مناسب جواب ترلاسه کړو، خو ورسره پاړي کو نیولو بریالي نشو.